کړی چې د لوست فرهنګ رواج شي. په غونډه کې د کتاب ونۍ د ګډونوالو لخوا د کتاب د مطالعې په ګټو هر اړخیزې خبرې وشوې. دوی په یو اتفاق سره د مطالعې د رایجېدو په غرض د ټولنیزو رسنیو له لارې د عامه پوهاوي د پراخ کمپاین ترسره کېدو ژمنه وکړه. یاده دې وي د کتاب ونۍ هر کال د غوایی یا ثور میاشتې په وروستۍ ونۍ کې په ټول افغانستان کې نمانځل کېږي. او په هرات پوهنتون کې د سرچېړونکي محمد اسلام افضلی ځانګړی کتابتون پرانستل شو. د کتاب د ورکړې د ونۍ په مناسبت د سرچېړونکي محمد اسلام افضلی لخوا د هرات پوهنتون مرکزي کتابتون ته د هیواد په دوو ملي ژبو پښتو او دري نفیس علمي تحقیقي حقوقي ادبي او تاریخي 1400 ټوکه کتابونه ورکړل. د هرات پوهنتون مشرتابه له سرچېړونکي محمد اسلام افضلی له دغې لویې تحفې مننه وکړه او په کتابتون کې یې ورته ځانګړې برخه جلا کړه.
د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وایي چې د پکتیا په ولایت کې ګڼې تاریخي آبدې او فرهنګي سیمې شته. ځینو کې د رغونې پرمختګ شوی او په ځینو به کار وشي. هغه وایي چې د تیر په پرتله په پکتیا ولایت کې فرهنګي وضعیت ښه شوی او د لا ښه والی په خوا روان دی. په پکتیا کې زموږ همکار اصیل ځاځی له محمد شفا مشفق سره د پکتیا فرهنګي وضعیت څېړلی. نننی هنر جاج مو همدغې مرکې ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
پکتیا ولایت د افغانستان د هغه شمېر ولایتونو څخه ده چې ګڼې فرهنګي سیمې لري. په فرهنګي برخه کې هم یو څه لاسته راوړنې شته دي چې غواړو چې د پکتیا ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس ښاغلي محمد شفا مشفق سره لنډه مرکه ولرو. ښاغلی مشفق صاحب، تاسو کې راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. د ارتل مخه د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. په پکتیا کې ډېرې تاریخي سیمې مونږ لرو چې د غیلې جملې نه د زهاک خار تاریخي خار دی او د غرنګي چنوار او سنگینې غونډۍ د چشمه ماران ته سیاحتي سیمه ده. نورې ډېرې زیاتې سیمې مونږ لرو لکه موشاکه شو او دکه شوله مرزکی خزانه شوله او د غرنګي ذکریا پیغمبر قبر شو. د دې ترڅنګ مونږ د دې لپاره هڅې روانې کړې دي ترڅو د دغه لپاره مختلف برخو کې د دې سوانې راواخلو او د باندې پروژه سازي وکړو. د دې لپاره چې هغه خصوصا هغه متبرکه ماکین چې د گردیز په خار کې دي، چې هغه شابول حسن خرقانی رحمت الله علیه زیارت دی، شاقمبر علیه رحمه زیارت دی او دغه رنګ نور اولیاء کرام دي، مونږ غواړو چې د دې لپاره پروژه سازي وکړو او په آینده کې د دې دغه متبرکه ماکین ورغو. زمونږه هڅه او هاند هم داده چې د پکتیا والو د فاره په فرهنګي ډګر کې یو څه لاسته راوړنې ولرو. زمونږه هڅه به دای مونږ په آینده کې هم پلانونه لرو. کوشش به مونږ داوي چې مونږه کم تر کمه دغه څلور کتابتونونه چې یوې په مرکز گردیز کې دی او بلې په سمکنۍ ولسوالۍ کې دی، درې مې په سید کرم او څلورم زرمت ولسوالۍ کې، د دې لپاره کتابونه زیات کو او د دې لپاره ودانۍ په پلان کې نیولې دي. پاته نه ویو نه نه وی کې ترڅو دغه ودانۍ جوړ شي او خو خدمات پکتیا لیکوالانو شاعرانو ته ارزه کړو.
کله چې په دې ارتباط لکه رڼا واچوي چې بغیر د دې نه چې اوس مثلا تاسو د فرهنګ ریاست په چوکاټ کې د مرکنې ترسره کړي دي او د نورو ترسره کولو لپاره هم تابع لري، فرهنګي ډګر کې لکه مدني بنسټونو تر کومه پورې د تاسو سره لاس یو کړی دی؟ مثلا هغوی څومره پرمختګونه په دې ډګر کې شته دي؟
په دې وروستیو کې دلته کمی مدني بنسټونه او فعالین چې دي، دوی په مختلفو برخو کې سیمینارونه نیسي. د دې ترڅنګ په مختلفو ادبي ټولنو کې مشاعری نیول کیږي او دوی زمنګ سره په پوره ډول باندې همغږي دي. زمنګ او دوی ترمنځ چې کومې فرهنګي چارې ترسره کیږي هغه په همغږي ډول باندې ترسره کوو، په ګډه ترسره کوو. دلته په دې ورستیو کې یو څه پرهنګي او مدني نه هدونه چې دوی د زده کړو برخه ته ډیره زیاته پاملرنه کړې ده چې هغه دوی کوشش کوي چې په ولسوالیو کې د ریاضي او دغه رنګ د کمپیوټر او انګلیسي او دغه د ریاضیاتو کورسونه دایر کړي.
د موزیم او د ګالری حالت څنګه دی؟ د پکتیا ولایت د فرهنګ څه پرمختګونه پکې تر سترګو کیږي کنه؟
خوشبختانه په دې باندې توانېدلې استو چې په پکتیا کې د یوې ښې غنی ګالری څښتنان شو او دغه رنګ د یو ملي موزیم چې تقریبا تر 1525 قلم آثار پکې وجود لري. زمونږ هڅه وهان دا ده چې د دې لپاره کار وکړو ترڅو دغه ګالری او موزیم لا هم غني شي.
رئیس، په پکتیا کې د کتاب د چاپولو یا د مجلو د چاپولو، یعنی په مجموع کې د چاپی رسنیو وضعیت په کوم حالت کې دی؟
چاپی رسنۍ دې کې خوشک نشته دی چې پخوا ډونران ډیرو مرستې ډیرې وې، چاپی رسنۍ هم ډیرې زیاتې وې او په د پکتیا کې تقریبا تر 1500 پورې چاپی رسنۍ موږ درلودلې چې دا به چاپ کېدلې. ولې بدبختانه چې په دې وروستیو کې هغه خارجي ډونران او هغه مرستندویان چې د چاپی مطبوعاتو سره یې مرسته کوله هغه مرستې کمې شوې دي، خو اوس هم لیلی الهم په پکتیا کې خپل د اطلاعات فرهنګ لوري نه دوړانګي میاشتنۍ په کال کې 12 واره چاپ کیږي او مختلف مضامین پکې چاپ تسپارل کیږي. د دې ترڅنګ پاسون محلنې هم شته دي او افغاننګ محلنې او دریز محلنې هم شته دي چې د چاپ په غاڼه باندې پوسولل کیږي. ولی د کتاب د چاپ مساله په پکتیا کې ډیره تته ده. تر دې وخته پورې په 13-19 کال کې 2-3 عنوانونو پورې کتابونه چاپ ته سپارل شوي دي چې هغه هم سلیمان غر کلتوري ټولنې چاپ کړي دي.
د مطبعو وضعیت څنګه دی؟ پکتیا کې شته دي نشته او کشته دولتي دي او که غیر دولتي؟
د دولت په چوکاټ کې خو مونږه بدبختانه چې مطبعه لرو، بار بار مو د دولتي مطبعې د راوړلو لپاره پیشنهادونه کړي دي او هڅې مو کړي دي ترڅو دولتي مطبعه فعاله شي او وزارت دې تجمن هم و چې باید په زونونو کې کم تر کمه په زونونو کې دولتي مطابع فعال شي. ولې تر اوسه پورې په دې نه قادر شوی چې فعال شي؟ ولې هڅه به کوو ترڅو دلته دولتي مطبع فعال شي. خو د دې ترڅنګ د معیار لمخې چې کوم شخصي مطابع دي دا غینه یوازې په معیار باندې چې برابر ده او د کولای شي چې کتابونه چاپ کی او نور مختلف اثار چاپ کی، هغه مسعودی مطبعه ده چې هغه په خصوصي سکتور پورې اړه لري او سختن یو د گردیز یو تن تجار ده چې هغه د مسعودی صنعتي مطبعې په نوم باندې خپل فعالیت ترسره کوي. د تیر ترڅنګ نورې وړې واړه ماشینونه شته دي، ډیجیټل چاپ ماشینونه دلته شته دي، ولی هغه سی په معیار باندې پوره مطبعه چې په د ولایت په نورو ولایتونو کې شته ده د هیواد په نورو ولایتونو کې په پکتیا کې بدبختانه وجود نه لري.
د گردیز بالا حصار د ترمیم لپاره هڅې شروع دي، یعنی مثلا د ترمیم نیت لري، د دغه رغول بیا په معیاري ډول لا تر سره شي او که لکه په تیر چې یو ځل د یونسکو د طرف نه فکر کوم یو اقدام شوی و چې بیا وزارت د هغې مخالفت وکړو، ځکه چې په هغه معیاري لکه د تاریخي سیمو د رغولو په شکل نه و. دا ځل د دې رغول به څه رقم وي؟
نو د پکتیا د گردیز د بالاحصار یو لوی ستونزه ده چې تر اوسه پورې موږ په دې نه یې توانېدلې چې هغه دقیق تاریخ د پکتیا د گردیز د بالاحصار معلوم کړو چې دا په کوم کال کې جوړه شوې ده. او یو لوی ستونزه بل دا ده چې د دې هغه پخوانی انځورونه چې باید شتون لرلی د هیواد په کچه باندې چې څومره موږ ته معلومات دی، موږ هڅې کړي دي هغه که د اطلاعات کلتور وزارت دی یا نورې ادارې دي، موږ ته هغه پخوانی چې ګویا ځینې لیکوالان لیکلی په خپلو لیکنو کې راوستي دي چې دا د سکندر مقدونی لراتګ نه پخوا، چې سکندر مقدونی کله هغه مهال افغانستان ته راتللو په 309 قبل الميلاد کې د زکی لخوانه د اسکندر مقدونی د حملو د ساتنې په پار باندې دغه بلایسار جوړ شوی او دغه وخت انزورونه زمنګ سره شتون نه لري، خو زمنګ به هڅه دا وی چې د دې لپاره کار وکړو ترڅو په خواني انزورونه پیدا کړو.
د پکتیا ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس ښاغلی محمد شفا مشفق ډیره مننه.
خیر اوسې. تاسو نه هم مننه.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې یې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر په اړه د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد مرکه کړې. تاسو یې اوریدو ته بولم.
فنکار کوم ولایتونو ګرځیدلې او د دغه هنري سفر نه موخه څه ده؟
له هلمند می پیل کړی دی او دا می جرلسم ولایت دی. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، قندوز، کابل، لغمان او دادی وسپنګرار کې
موخه مو څه ده؟
څو دلیل لري چې په موخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په شوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدد مې دا دی چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او له کومه طریقه یې وکړو. درېیمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو آیا کولای شو کار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسي او په دغه برخه کې خلک متوجه سي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیر ورځ چې ما تاسو په لغمان کې ولیدلې، د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری په نوم درامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شیرو او د هغه د شیر تصویرونه تاسو په خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا موږ خو ته نه ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکې حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کو چې وښکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشی ته ګوته مو وروړه. دغه خوند چې موږ ته دی نری سفر یادی تمثیل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غشتي چې کله مو دغه سی تمثیل وړاندې کړي؟
ابي صاحب تاسو خپل شاعر یا شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې تبي خبره ده لیدونکو هم تاثیر پام غندازې. زه هم پام دې نظر ما زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې خو استلاد او شکل تاسو نمایش وړاندې کوي، نو لمړی د نمایش متن وخري هضم کوي، د وجود راګ راک ته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي. هو ما چې کله ښکاری نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې لسترګو وښکې وبه هېده. د تمثیل وښکې نه وې که څه هم د تمثیل په قانون کې ما باید د تمثیل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای، خو ما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې ما سترګې وچې پاتې شي. طبي خبره ته پر ما باندې خپل تاثیر لري او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغه ست د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلی هضموم، پر خپل ځان عمل کوم، پر خپل ځان تاثیرات اچوم او پر سی به تمثيلوم.
تاسو زما د لومبي پښتنې په جواب کې راته ویل شي په دیار لسو ولایتونو باندې ګرځیدلې، خو هغه نامي چې تاسو د کوم ولایتونو واغستې د اغوي ولایتونو ترمنس مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي، په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي کله داسې دولت د مخالفینو مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثيل وړاندې کړي هغه ناسوی دا غوې ریاکشن سوی؟
هوایي سفرونه مې نه کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېمه برخه کې درېمه کټګوري کې راځي، د هغو خلکو په څیر په موټرونو کې سفر کړي دي. کله کله مې کوشش بيخي کړي دي چې د موټر په ډکی کې کښېنم، یو خزما د خپل وسو توان برابر ځم او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه درېمه طبقه چې خلک ورته وایي زما د پاره خو انسان ټولې وته طبقه ده، د هغو درد او د هغوی له مشکل ځان خبر کمه او په دې د یو هم هنرمند په صفات او په جای پوسم چې څنګه زما د وطن یو بیوازله انسان د موټر په ډکی کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایسه وي د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګ و چې مطلق لارې بندې وې او زما په کابل کې بله اجرا و چې زما باید هغې ته ضرور ځان رسولی وای. دوستانو یې کور ودان ما دپاره زمینه مساعده کړله او کله چې پر لارو ځم نو تر اوسه پورې خو د دولت وسلوال مخالفین نه دي راسره مخ سوي. که راسره مخ سي هم زه کوم ویره و ډار نه لرم ځکه زه چا ته کار نه کوم، زه د ولس د منځ سړی یم. بیا هم په داسې شکل کې چې راسره مخ سوي دي زما احترام کړی دی. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخ سول په ننداره کې راته ناست و. دا چې څومره وه په تعداد یې نه یم خبر، خو یو کس چې زه یې په غېږ کې ونیولم او زه یې تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې وروسته او اوښکې په ژره کې بیدې زه یې په غېږ کې ونیولم. د غزنی فولکلور کتاب یې راته ډالۍ کړي او بیا راته وویل چې که وکولای شي یوه اجرا موږ ته هم وکړي.
جاوید عبید، که دغه جاسوس په اړه باندې لږ رڼا واچوې، دا څنګه یوه ډرامه ده؟
جاسوس د نامه له مخې داسې معلومېږي چې دا به د یو جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي، خو داسې نه ده. د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه غږېږي. لومړی خو دا کرکټر چې کله صحنې ته داخلېږي یو حالت یې د منټل یا لیونتوب حالت یې یو خپل حالت دی. په منټل حالت کې دی په خوشي کې لګیا یې، خو کله چې خپل اصلي حالت راګرځي نو بیا یوه صحنه ورېږېږي او بیا له نو سره برابر د دې قصه کې. نو په لومړي صحنه کې د کرکټر پلار په دې نامه وژل سوی یا حلال سوی دی چې ګویا د پلار جاسوس دی. خدای پریاد کوي چې زما پلار جاسوس نه دی، زما پلار بزګر و په دې سوی تفاهم کې اتلل دي. نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف پر پراګراف تراژید ته ځي او بل اخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم رواني جوړ شي. ماشوم نو سورته وایي خو کرکټر ورته وایي چې هرڅه ځخې هرڅه وایي څوک یې ځغنه او ګریوان سری وزر کی زاری کی جاری وش کی توی خصو کی جغ ناوری او پخی کی دی پر خپل خدای جغ کی چې خدای ته خو می جغ واره.
کدار ته وای چې دغه دوه درامي چې تاسو وس تشریح کړی د تاسو یوازې د تخنیکی وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکتو سر در رسوي. داسې نور ډرامې هم تاسو کړی دي چې هغه کې دي ډېر کریکټورونه برخه واخلي او ډرامې وړاندې کوي.
داسې ډېر ډرامې تاسو ما پرې سوي لاس ډرامه ما ډرامه چې خپل مالي کړي خو په ډېر کریکټرو کې و. مکتب ډرامه ده، سول ډرامه ده، دا ټول زما ډرامې چې ما په ګروپي شکل کار کړی دي. مثلا په اوسنیو وخت کې تازه ده مچمړ هند تم تللی و د مولانا ډرامه ده، د مولانا پر ژوند لیکل سوی ډرامه ده چې زیاته برخه په دري ژبه ده. زالته راوی نقش پکښ کې لرم. نو اکاډمیک ډرامه ده تقریبا سوال لسمیا شي متمرین پر کړی دی او پر ځاکار شکل مخار پکښ کې کړی دی. تاسو خبره پر ځای ده زه ولی ون اکټر ډرامه انتخابم یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم. یو هدف دا دی چې زه کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي یا د ازما د متن سره په هغه نه ځي چې زه غواړم وفاداری نه کوي زحمت نه باسي. یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم. نن سبا رضاکار کار د څوک اوژن نور کی قرضا کار کارته وژا ورکی نو خطر ته نور کی خطر ته ورکی نو تهجد ته نور کی تهجد په دې معنی چې ځینی وخت په داسې ځای کې راځي چې مثلا موږ اجرات مسایید یو ټول کار مسم کړی خپل ته یو څوک ممانعت کوي میکرو
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي
دا نه اخیستي دا ورار باندې تیر شوی چې تر دې راه ده پر دا سره باندې تیر شوی چې کرښتا او ایم دغه نن زما یو ځای پروګرام هم داسې وسو او زما یو څه سوي نه یم او نه مې څه کېږم ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولاړم. زه خپل په یارم چې مشکل ستا ستونزه ستا کله چې ستونزه ستانه زما مبارزه په درد خوري که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري. زه خوانځم یخلم او زه ځان ته وایم چې بس اوس په نشته مره ور وي او څومره چې ستک وي عمر تیر کیږي عمر پخیږي. زه غواړم چې زه پوخ سم زه تیر سم په دې برخه کې او زه د خپل هیوادوالو د خدمت جوګه سم. طبيعي خبره ده پر روحياتو مې منفي تاثیر لري. کله کله د ځان سره ژغېږم خو ځان ته دا خبره کوم چې تو غره ولرسه وي د ستونزه د حل لپاره نو معلومدار خبره ده ستونزه ستا خو یو ستونزه
جاوید عبید کدارته وای چې ساسي اونری سفر تر کوم وخت پورې دوام لري؟
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم. ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم خلک.
ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کړي او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو ډېره پر ځای پښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. نه یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجمع کړي دي چې د هیواد د او ولسکلنه تراژدی پښ کران قشتل سوي ده او هغه ما په داسې طریقه را جمع کړی دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه دغه ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي او مجموعا د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویشتیا روشانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره کچا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاري بخش کې د ټیم په شکل کار وکړي بیا به نور څم را وړاندې کړم. زه خو هسې ولاړم رضاکار کار ته که څوک پیدا سي خدای پاري خلک د ټیم په شکل هم کار کوم لا تر اوسه پرې خو زه د ګڼو ستونزو سره مخ یم. لومړۍ لویه ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ته ولاړ شم زه په دې پورې اریان یم چې د جاسوس ډرامې د اپیک د پلی کېدو دپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار روزم چې کله زما هغه تخنیکار هلته پاتېږي خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت ته ځم په دې کې نو ډېر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای درک تخنیکار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي چې زما سره کار وکړي نو بیا زه بیا هم زه روان یم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعا د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی د خلکو پر زړه برابر دی هر سړی خپل ژوند پکښې کې ویني او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته یو فکر ورکوي.
او که اوس راته دا مو وایي چې په کندهار کې چې تاسې بودباش لرئ هلته اوسېږئ تمثیلي هنر ټولنې به خامخا وي تاسې ورسره رابطه لرئ؟
هو د کندهار لومړنۍ د کندهار نندارې په نامه وه تر هغه وروسته کرار کرار دې تشهیر وکړي. میوند تیاتر ننداره راووتل سهار پروډکشن راووتي پلار پروډکشن راووتي او ورسره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډېر فعالیت کوي. نو د دې ټولو سره زما اړیکه ده او دا خو زما د هنر ساحه ده او زه باید اړیکه وساتم او د ټولو سره پېژنم.
ډېره مننه جاوید عابد خوشاله اوسي.
ډېره مننه له تاسو څخه تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینواره د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه ویده وګړي دراوروي.
ویده وګړي نیمه شپه وه د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. دربارې شو هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه، یا الله خیر. له دې سره ټولو نارې کړې، غلې دي غله. لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل، چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی را پورته کړ او چا ټوپک اوږې ته واچاوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایي چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خپره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی وو چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل. او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو. او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. له دوی سره جګړه او کتیښته. په دې نیمه شپه کې د راغلي مخلوق داسې جامې په تن وې چې د توپ په ګولیو یې هم په ګرانه له پښو غورځولی شو. او د هر یو په اوږه داسې وسلې بار وي انسان څه چې تیږې یې اوبه کولې. دا وطني غله نه وو او نه خو هم له نږدې ګاونډه راغلي شوکمار وو. د دوی نه جامې چاته ورته وې او نه یې څیرې او نه نور کړه وړه. یوې هم انسان ته نه وو ورته. څوک داسې له رنګه تور وو تا تابو ویل چا د سکرو رنگ ور کړی وی او څوک داسې سرا او سپین وو لکه د تازه حلال کړی غوی تازه غوخه. د کلی خلکو په اول ځل د داسې څیرو او جامو خلک لیدل. له هغو سره جګړه او مقابله لکه له ډبرو سره د سر وهل وو او په لوی لاس ځانونه له غرونو راکنډه کول وو. هیڅوک نه پوهېدل چې دا څه ډول آشا بلا او مخلوق دی. چا پیریان ګڼل، چا دیوان او ځنه له نورو سیارو راغلي استازي. دغه عجیبه مخلوق نه یوازې دننه او د باندې ټوله کلا نیولې وه، پاس ونو ته هم ختلي وو او لکه مارغان د ونو په لویو منډانو ناست وو. آن د کلافو برجونو کې یې هم مورچلې جوړې کړې وې. خو دغو راغلو نا آشنا موجوداتو هیڅ شی او هیچ چا ته لاس نه وروړ. دا څیرې په ګړېدلو او خبرو هم د چا سر نه خلاصېده او کلیوالو ته داسې برېښېدل لکه ګونګیان چې په اشارو غږېږي. د هغوی مشر چې په لاس او ورمېږې ګڼ ماران د سمبو د کلي په لویه میدانۍ کې یې د ترهېدلي کلي اوسېدونکو ته لاس ونیوه او په لوړ آواز ګډ شو: مه بیریږئ، موږ له هیڅ شي سره کار نه لرو. په دې سره کلیوالو کې سا وچلېده، ډاډه او ویره یې له سره والوته. د کلي مشر ژر ورغبرګه کړه: نو په دې نیمه شپه کې څه بې پوښتنې او بې اجازې په کلي کې راننوتې یاست؟ د نا آشنا مخلوق مشر اوږې پورته ونیوې، بې له ویرې او ترهې په غرور او مستۍ وویل: موږ مو په مور پسې راغلي یو. په دې سره په ټول کلي او کور کې شور جوړ شو. ټولو یو بل ته حک پک وکتل او د غنا روا او سپکې غوښتنې ته ګرد له غوسې شنه او سره واوښتل. د کلي مشر وویل: په دې بوډۍ څه کوئ؟ دا خو کومه پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړئ. د راغلي مخلوق مشر نری مسکا وکړه. د کلیوالو په احساساتو او غوسې یې هیڅ سر ونه ګراوه. هماغسې سرتمبه یې وویل: موږ دومره ساده نه یو، موږ د واده پسې نه یو راغلي. موږ ته د هغو غلو او زورورو کیسې ټولې معلومې دي چې ستاسې د مور د واده په حوس کې یې سرونه بایللي او شرمېدلي تښتېدلي دي. ټولو وړو او زړو زامنو، لمسیانو، کړوسیانو، کودیانو او نورو یو او بل ته وکتل. بیا ټولو په یوه سا چیغه کړه: نو له دې زړې بوډۍ څه غواړئ؟ د غلو مشر په لوړ آواز ځواب ورکړ: د هغې کمالونه. د کمالونو په اورېدو ټوله کلا یخه پاتې شوه او هر یوه له خولې بې واکه راووتل. کمالونه؟ د غلو مشر د شور او زوږ په منځ کې په بیړه ورغبرګه کړه: موږ د هغې کمالونه یادوو او له ځانه سره یې وړو. د کلا له منځه یوه تن چې په خپله منډۍ ګیره یې لاس واهه او له تسبو یې پرله پسې ټکارې ویسته، په زوره وویل: موږ ته یې په بدل کې څه راکوئ؟ د هغه په دې له شرمه ډک غوښتنه او معامله ټول واړه او زاړه له غوسې سره او شنه شول. هر چا په لاس کې نیولې وسله هغه سړي ته ونیوه او له هرې لور پرې د کنځلو او ګواښونو باران جوړ شو. څه بد کوې؟ په مور سودا کوې، مور خرڅوې؟ او هغه چې هماغه څیرې تسبیح اړولې او د هرې دانې په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ آواز واخیست، بې واکه خندا ونیوه او د هیچ چا د کنځلو او ګواښونو ونه ویرېدم. که داسې در باندې مور ګرانه وی، په داسې درانه خوب به نه بیدېدلی. د هغه په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چې راکینی وښورېدل. یو تن یې چې د ده شاته ولاړ وو سر وخوځاوه او د ده خبره یې دستي تصدیق کړه: دی رښتیا وایي چې په چا خپله مور ګرانه وي په داسې درانه خوب نه بیدېږي. یوه بل هم چې هسکه شمله یې وهلې او په اوږدو برېتونو یې لاس تېراوه غاړه تازه کړه او په پلوه یې وویل: موږ نه یوازې بیده، ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
د پښتو لرغونی ادبی دوري یو مشهور شاعر شیخ متی چې نسبی خرخبون ترسی د ادب جام په نننې برخه کې سهار ګل میرزه د هغه د ژوند احوال وړاندې کوي.
ادب جام.
شیخ متی دا مشهور عارف او متقی شاعر له پښتنو غوریا خیلو څخه دی چې د لوینی ک خرخبون هم د پښتو ادیب او شاعر وو. شیخ متی د عباس زوی وو چې عباس د عمر او عمر د خلیل زوی وو. خلیل د غوریا او غوریا د کند او کند خرخبون زوی وو. دا مشهور کورنۍ د خرخبون تر مرګ وروسته په ارغسان، پخین او پیخور کې سره خپره شوه او شیخ متی دوه ورونه نور هم درلودل چې حسن او عمران نومیدل. د عمران مزار تر اوسه د کوګک په غره کې دی چې هغه غر د ده په نامه د خواجه عمران غر هم بلل کیږي. او یوه خوري چې خاله نومیده قبر یې تر اوسه هم په پخین کې ډیر مشهور دی او په کلات کې د ترنک پر غاړه د خاله کلی هم د همدې په نامه تر اوسه هم باله شي چې دا په خپل ژوند کې هلته اوسېده. شیخ متی پر شپږ سوه درویشتم کال زیږیدلی او پنځه شپېته کالو په عمر د ترنک پر غاړه په شپږ سوه اتیا اتیاوم کې وفات شوی دی. د ده مزار تر اوسه د کندهار شمال شرقي خواته تقریبا پنځوس میله لرې پر یوه غونډۍ واقع دی چې کلاتی بولی او دی په کلات بابا مشهور دی. د خپل ژوند هم د ترنک پر غاړو او د غونډان په غره او د کلات په حدودو کې تیر کړی دی. د شیخ متی کورنۍ په خلیلو غوریاخیلو کې خورا مشهوره ده. دوی د پیښور له رغو څخه بیرته د کندهار خواوته او د ترنک غاړو ته ولاړل. په علم او عرفان معروف و او پښتنو مورخان یې ذکر ډیر راوړی دی. نعمت الله په محزن او اخوند درویزا په خپله تذکره حیاتی افغانی او نور مورخانو د دې کورنۍ احوال په تفصیل سره ذکر کړی دی او د دغې عرفانی کورنۍ خلک تر اوسه هم د کندهار د ناکودک په کلي کې اوسي. په دوی کې ډیر شاعران، مورخان او عارفان تیر شوي دي. تر خرخبون وروسته هم ښایي چې دوه پیړۍ په دې معروفه کورنۍ کې ډیر مشاهیر او شعرا تیر شوي وي چې زمانې د دوی اثار سره مروړلي او پریولي دي. خو دوه پیړۍ وروسته د پښتو شعر یو خورا ښاغلی او عارف ادیب موږ وپیژنده چې د مغولو د تاړاک په منځ کې دنیا ته راغی او هغه نو شیخ متی دی. شیخ متی د پښتو یو خورا لوی صوفي او عرفاني شاعر دی. د په غونډان یعنی د کندهار د کلات په یو غره کې یو کتاب لیکلی و چې نوم یې و د خدای مینه او د پټې خزانې مولف وایي چې دا کتاب په کلات کې د ده پر مزار پروت و او زائرانو یعنی کتونکو بلوست. اکثره یې عرفاني اشعار او مناجات و او په داسې ډول ویل شوي و چې پر خلکو به یې ډیره اغیزه کوله او زړونه به یې ویلې کول. په خواشینۍ سره چې د دې صوفي او مقتدر شاعر اشعار زموږ په لاس کې نشته خو د پټې خزانې مولف یې دغه یوه عرفاني خوږه منظومه له خپله پلار اورېدلې وه او داسې یې رانقل کړې ده. خو ګوریدونکو که څه هم دغه منظومه ډیره اوږده ده خو غواړو چې د خپرونې د وخت له کمښته یې یوازې یو څو بیتونه تاسو ته در واورمو. جنډه زرغون ک په بیدیا ده، جنډه زرغون ک په بیدیا ده، د برین خوا ته په خندا ده، ترنک چې خړ ده په ژړا ده، دا ټوله غیس د مینې ستا ده، ټوله ښکلا د ستا له لاسه، ای د پاسوالو پاسه پاسه. کلمر روخانه مخ سپین ده، کلمر روخانه مخ سپین ده، بیا د سپوږمۍ تنده ورین ده، که غر دی ښکلی پرتمین دی، لکه هنداره مخ د سین دی، ستا د ښکلا دا پلوشه ده، دا یې یو سپکه ننداره ده. دلته لوی غرونه زرغونیږي، دلته لوی غرونه زرغونیږي، د ژوند وږمې پکې چلیږي، بوراوې شاوخوا کړیږي، سترګې لیدو ته یې یخیږي، لویه خاونده ټوله ته یې تل د نړۍ په ښکلې دی. خاونده ښکلی ستا جمال دی، خاونده ښکلی ستا جمال دی، ښکاره یې لوړ په لور کمال دی، که ورځ که شپه که پیړۍ کال دی، ستا د قدرت کم کې مثال ده، ستا د لورونو یو رڼا ده، دلتا چې جوړه تماشا ده، دلتا چې جوړه تماشا ده. رادیوی مجلې د ورخمین خیال په تیری برخه کې مو د کاکاو زرنی د منځومي لومړی سرود واورید. هلته ساکان د خپلې ملکی دراتګ لپاره د هیرمند د سین په غاړه تیاریانی نیسی. په ورخمین خیال کې د کاکاو زرنی لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال په خپل ژبه د منځومي د دویم سرود لومړی برخه دراوروي.
د سهار د وروستي ستوري زلا درومي، سباوون پر اسمان سپینه کرخه کاږي. ستر هیرمن د زمانه په څیر روان دی، چیرته غلی چیرته مست او خروشان دی. لوی مزدک د تاهیس ماسات ورڅیرمه، ډیر وګړي راټول شوي دي دعا ته. څه سپینګیری څه میرمنی څه ځوانان دي، درباریان کتار کتار ولاړ پر لاره، په پیره ولاړ سپاهیان دی نیزواله. د ساکی ټبر مشران بر سر ولاړ دي، څوک راغلی د پامیر له سر درو دي. څه د سترې باکتریا له زاړه خاره، څه مشران له هندوکڅه را اوښتي، له باګرام ناګر ویهار او کابورانه. د سیند غاړه نن سهار داسې رنګینه، لکه ګډ شي سبززار له لالزاره. ټول په تمه دي د ځوانې ټول واکمنې، هغه ښکلې د ساکي ټبر ملکه. د زرینې د کوکب آواز شو پورته، لوی ډولونه په غربا شول چیرې لرې. ترمونو غاړی و ایستی هوا تا، د چنچنو سیل شو پر تلباغونو. سپین بطه د سیند غاړی تشوی غلی، د آسونو ششنها شو پا میدان کی. گربتان جوڑ را تاو شول پا اسمان کی. روان تخده پر اوگو د غلامانو، لس کنیزی ورپسی دی سنگار کلی. سل ساتون کی سپین آسونه تر چاپ پیره، را روان د هیرمند غاړه ته کوکب دی. د روان تخت پر سر ناسته ملکه ده، شنه بخمل باندې د تخت داسې ښکاریږي لکه سپینه سپوږمۍ هسکه پر شنه څوکه. زرین تاج جوغدار پر سر ولاړ دی، هسکه غاړه یې د سپینې قوت امثال دی. درباریان لاس په نامه ورته ولاړ دي، د زرین تخت روان په دبدبه دی. نیزوال سپاهیان ولاړ دي لکه پژی، لښکر ټو ورته ولاړ په تلوسه دی. لالمر څرک نه دی وهلی خو رڼا ده، غلی شور د هیرمند خوک په غوږ لګیږي. د مرغیو شور ماشور راځي له ونو، د سهار وږمه پسته پسته چلیږي. ترومونو غاړې هسکې کړې نوا ته، د ډولونو غربهار اورېدل کیږي. ملکه له تخته کوزه په غرور شوه، د سیند غاړې ته یې واخیستل ګامونه. د سهار پستو وږمو یې جامې ښکل کړې، زرین تاج لاندې یې زلفې په نڅا شوې. تور سترګې یې څپو سره په جنگ وې، د سیند غاړې ته ورکوزه شوه اوبو ته. د اوبو پستو څپو یې پښې ښکل کړې، د هیرمند اوبه لاس کې کړې را پورته. بیا یې وشیندلې خوا ته د باغونو، د خوږی هوا ژور سایه کش کړه. ملکی کړي سترګې پټې په آسمان ته، د سرو شونډو په مکیز یې کوم څه وویل. د خپل تخت خواته ستنه په ناز ادا شوه. د مزدک د دروازې د دالان مخته د هما څلویښت خومونه کتار ایښي. هر یو خوم سره یوه ساقي ولاړه. سور د سمال د ملکې لاس کښې ښکاره شو او څلویښت جامونه ډک شول له خومونو.
نن بحال درستد زړوایم، ما وینن بحال درستد زړوایم، سچ په غصه شوې وس بسوایم سوایم، ما وینن بحال درستد زړوایم، ما وینن بحال درستد زړوایم. کچوایم تو خوی جازا را کچوایم، تو خوی جازا را کچوایم، خیر دے سبوایم سبنوایم، خیر دے سبوایم سبنوایم، سچ پگو سشوے وس بسوایم سوایم، ما وینن بحال درت دزڑوایم، ما وینن بحال درت دزڑوایم. نوز چاہتا پختانا وایم، سچ پگو سشوے وس بسوایم سوایم، ما وینن بحال درت دزڑوایم، ما وینن بحال درت دزڑوایم.
نسل کھولا بڑو تپو کال زل پولا بڑو تپو ادی کال زل پولا بڑو تپو سہمزا چسم کلا کا گوایم سہمزا چسم کلا کا گوایم دچ پگو سشوے وس بس وایم سوائی سوائم ماوی نن بہال در تد زڑوائم بے نن بہال درد